مشال رډیو ده په پیښور کې د ماسیګر 15 په کابل کې 4:30 بجې شوې. زه ظفر خان د خبرونو وایند عبدالحی کاکړ او تخنیکی همکار اساق امیری مو د مشال رډیو د نن ورځې په دې وروستۍ خبری خبرونه کې هرکلی کوو. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه خبرونه او راپورونه لرو. مطبوعاتو ته کتنې هم در خبرو، خو لومړی خبرونه له عبدالحی کاکړ.
په بلوچستان کې د کولې په کان کې د 14 له وجې 11 کسان په کان کې دننه بند پاتې دي. د افغانستان حکومت وایي هیله مند دی په راتلونکو څوونو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. د اروپای ټولنې بهرنیو چارو وزیران د امریکا او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي کمېدو لپاره لارې چارې لټوي. اوس هم د خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې د کولې په کان کې د 14 له وجې 11 کسان په کان کې دننه بند پاتې دي. د بلوچستان د کان کیندونکو اتحادي مشر سلطان لالا نن مشالې ډو ټول د پېښه بیگانه وخت له کوټې شاوخوا 15 کیلومتر لري د ډیګاری په سیمه کې سوي ده. خود بلوچستان حکومت ویاند بیانن مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعلی حکم کړی چې د کان کیندونکو د رایسول لپاره دی ټول وسایل په کار واچول سي. د پاکستان چارواکي وایي څلور نور ماشومان ګزړن وهلي دي. په بنو کې د پولیو مخنیوي ادارې یو چارواکي ممتاز خانن مشالې ډوټول چې ګزړن وهلو د غو ماشومانو تعلق له بنو لکی مروت، جهلم او لاهور سره دی. نوموړي زیاته کړه له دې سره په پاکستان کې سشکال د پولیو وهونکو ماشومانو شمیر 15 ورسی چې پکې 15 په بنو ډیویژن کې دي. 11 ماشومان په شمالي وزیرستان کې دي. چارواکي وایي د پولیو وایرس ناروغانو شمیر سشکال بیا زیات شوی چې لوی وجه د کورونیو لخوا خپل ماشومان ته د پولیو د څاڅکو ورکولو څخه انکار دی. چارواکي وایي د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې د سیلاونو او کمر نړیدو په پیښه کې د لږ تر لږه 24 کسانو د وژل کېدو ویره ده. د قدرتي ناورینو د انتظام ادارې د آزاد جموں کشمیر چارواکي سید رحمان قریشی وایي لږ تر لږه 24 کسان اوبو وړي او ورک دي. هغه زیاته کړه حاضر سات نس ویلای چې ورک کسان مړه دي، خو تر اوسه هیڅ ورک کس نه دی موندل شوی. نوموړي وویل 15 کسان زخمیان دي. سیلاونو د نیلم وادي په سیلګر سیمه لسپا شارګوټ کې نن راغلي دي. ریشول سلاونو سل کورونو ته ځان رسولی او یو جماعت هم وړی دی. د پاکستان د ناورینو ادارې اف ڈی ایم ای ویاند ثاقب ممتاز ویلی او بخشی د پاکستان د ناورینو د انتظام ادارې اف ڈی ایم ای ویاند ثاقب ممتاز ویلی فوج د خلکو د ژغورلو او موندلو په کارونو کې د ځای انتظامی مرسته کوي. د جنوبی وزیرستان په وانه تاثیر کې وبل زایکاس په ماین چاودنه کې ژوبل سوی دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال وایي 13 کلن نیاز محمد تیر ورځ ډیورن کرښه ته چیرما لانګور اډې سره نږدې په سره خاور کې په یو ماین وخت یې نوموړی د علاج لپاره وانه روغتون ته وړل سوی دی. په جنوبی وزیرستان کې د راهې نجات پوځي عملیاتو شروع کېدو راځي. تر اوسه د ماینونو په چاودنه کې 115 کسانو ته مرګ ژوبلا وشتي چې په کې شیزه هم شامل دي او زیاتره ماشومان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ په غوښتنه پوځ په جنوبی وزیرستان کې د ماینونو پاکولو کار شروع کړی، خو ځای خلک وایي لا هم په ډیرو سیمو کې ماینونه پاتې دي. د افغانستان حکومت وایي هیله مند دی چې په راتلونکو څوونو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. دولس مشر ویاند صدیق صدیقي نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې تمه ده چې د سپتمبر تر میاشتې د سولې یوه ابتدایي موافقه جوړه شي.
یکی از اولویت‌های اساسی حکومت افغانستان پروسیسول ما است.
دا وای د افغانستان د حکومت له لومړي توبونو یو هم د سولې پروسه ده. موږ هیله من یو چې تر راتلونکو څوونی پورې په دې برخه کې د پرمختګونو شاهدان اوسو. تر څو د دې پروسې یو بلې مرحلې ته چې هغه د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ مخامخ خبرې دي داخل شو. صدیق صدیقي زیاته کړه هر پرېکړې چې د افغانستان د خلکو او حکومت لخوا کېږي هغه به د نوو ارزښتونو او ګټو پر خوندي کولو ولاړې وي. طالبانو چې تر اوسه له امریکا یي لوري سره اووه ځله خبرې کړي د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کوي. د ننګرهار پهونی رئیس وایي په تورخم کې د افغان ماشومان لپاره ځانګړي سکولونه جوړ کړي دي. د افغانستان تورخم د 2 کلو ماشومان هر ورځ تر اوږد او بخښي. د افغانستان تورخم سره شاوخوا سیمو کې د 2 کلو ماشومان هر ورځ تر اوږده مزل وروسته د پاکستان غاړې ته وړي او په بچا مینا پاکستاني سکول کې زده کړي ترلاسه کوي. د ننګرهار پهونی ریاست حسیب الله شنواری نن مشال ریډیو ته وویل چې د دغو ماشومان لپاره افغانستان غاړې ته درې سکولونه جوړ کړي دي.
یو دکتور خم د خرګوټي خوانځي د ګړکو په ساحه کې دارنګ د لالپوري ورسوالۍ کې مخونځي جوړ کړي. زموږ هدف دا دی چې موږ وکړولی شو دلته زده کوونکو ماشومانو ته د زده کړې سالم چاپیریال رامنځته کړو، تر څو په راتلونکي تعلیمي کال کې زموږ ټول ماشومان په همدغې ښوونځیو کې په خپل نصاب کې د خپل هیواد په نصاب کې زده کړې وکړي.
حسیب الله شینواری زیاته کړه په دغو ښوونځیو کې به زده کړې د روان کال د ګرمۍ چټیانو تر خدمتو وروسته پیل شي. د اروپای ټولنې بهرنۍ چارو وزیران د امریکا او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي کمیدو لارې چارې لټوي. دوی غواړي ایران قایل کړي چې د 2015 کال جوهري تړون ته دي سربیره پر دې ژمن پاتې سي چې امریکا له تړونه وتلي او پر تهران یې بیا بندیزونه لګولي دي. د بهرنۍ چارو وزیران به نن د برسلس په غونډه کې د اروپای ټولنې له تهران سره د مال په بدل کې د مال سیستم سوداګرۍ لپاره د پراخ ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي چې دا رنګه د امریکا له ممکنه بندیزونو څخه ځان ژغورلو ته لاره پیدا کړي. د برتانیې بهرنۍ چارو وزیر جریمی هنټ ویلي چې اوس هم وخت شته چې تاریخي تړون وشغورل سي. د بداسال کې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي هیواد مذاکراتو تیار دی خو که واشنگتن یې پر ضد اقتصادي بندیزونه ختم کړي. نوموړي پرون په یو ټلویزیون وینا کې ویل که ټرمپ انتظامیه د ایران پر ضد بندیزونه او سرزوري ودروي نو تهران به ورسره خبرې اترې وکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روحاني وړاندیز رد کړ. نوموړي پرون د واشنگتن پوسټ سره په خبرو کې ویل دا هم هغه شان وړاندیز دی چې روحاني پخواني ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو خوانی وزیر جان چیری تک کړی وو. انګلستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال کپ ګټلی دی. د دې کپ په پرونی لوبه کې نیوزیلند اول بیټنګ وکړ او انګلستان ته د 222 رنزونو هدف ورک. انګلستان بیا په خپل بیټنګ کې هم دومره رنزونه جوړ کړل. په اخر کې لوبه په سوپر اوور یا اضافي شپږو بالونو سره ورسېده چې انګلستان بریالی شو. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج ډیر د موسم او کرنسي حال درته.
نن د ګل پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 155 روپی 50 پیسې غسل کیږي او په 159 روپی 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 198 روپی 50 پیسې او په 199 روپی 50 پیسې. یو یورو په 158 روپی 90 پیسې او په 199 روپی 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپی 80 پیسې او په 300 روپی 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 200 روپی 10 پیسې او په 200 روپی 50 پیسی. او یو افغانی په یورو په 95 پیسې غسل کیږي او په یورو په 90 پیسې خرڅول کیږي. او 200 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 200 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیت رو محکمې په وینا په پیښور او بنو کې راتلونکي څلیرشتو ګینټو کې د باران امکان دی او په ژوب کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم 26، بنو کې 26 او 28، ژوب کې 15 او 21، او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 48 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی زمنګ خبرونه د مشال ریډیو د ایپ لاله هم اوریدلی شي. په بلوچستان کې د سکرو په کان کې د 14 لامل یو لسکان کې دونکو ایثار دي. په پاکستان کې د پولیو څلور نور کیسونه مخې ته راغلي. د بنو زیرلی خطیب وای
علماء په تحقیق نه بعد یو فتوا ورکړی ته چې په دغه وینې ته هیڅ څه سم مزر صحت ځای نه ده شامل او نه حرم اجزا په کې شامل دي.
په اباسین کې په کشتۍ کې ډوب شوی یو شمېر کسان لا هم بے درک دي. په خیبر کې په قبایلی ضلع کې د کېدونکو انتخاباتو په اړه غونډه شوې. د پیپلز ګوند یو ځایي سیاستوال د خپلو اندېښنو په اړه وایي
کولم کل خلاف ورزی پکې روانه ده او ګورنمنت ټول ادارې به شمول الیکشن کمیشن د هر څه ویني خو هیڅ قسم اقدامات روکتام د پاره دغه نه کوي.
د ټاکنو کمیشن په قبایلی ضلعو کې لزورو زیات پولینګ سټیشنونه حساس ګرځولي. د مومندو خلک له افغانستان سره د ګورسل کنډو لارې د خلاصولو په اعلان خوشاله دي.
صرف وړي چینا داسې موبلین پیالې هغه بزمو د قانون ته د افغانستان دغه لار نه راتل شي.
مطبوعاتو ته کتنې او نور راپورونه هم لرو. را سره اوسه. راځو د خبرونې اولنی راپور ته. د کوټې په شمال ختیځه برخه کې د 14 لامل یو لسکان کې دونکو د بیګا راسې په کان کې دننه ایثار دي. د کان کیندونکو د اتحادیه مشر سلطان لالا نن مشال رډیو ته ویل د ژغورنې ډلې د پیښې ځای ته رسیدلې خو تر اوسه یې د کوم مړي یا زخمي پرایستو کې نه دي بریالي شوي. د بلوچستان حکومت په دې پیښه خواشینی ښکاره کړې، ویلي دي چې په کان کې د ایسارو خلکو د رایستو لپاره به لازم ګامونه پورته کوي. نور حال له کوټې د ایوب ترین په راپور کې.
د کوټ څخه 80 کیلومتر لرې و شمال ختیځ لور ته د ډیګاری په سیمه کې د سکرو په یو کان کې تیر شپه چاودنه شوې ده چې له امله یو لس کارکونکي هلته لاندې پاتې شوې دي. په کوټ کې د سکرو د کارکونکو د اتحادیې مرکزي مشر سلطان لالا و مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه د ګیس له امله شوې ده او چې کله چاودنه وسوه نو هغه وخت په کان کې یو لس کارکونکي د کولې یا سکرو پر ایستلو بوخت وو. مرستندوی کارکونکو د پیش وځای ته رسیدلې دي او د مرستو کار یې هم پیل کړی دي خو تر دم ګړی پورې څوک نه دی راستلی. بلخوا ته د بلوچستان حکومت پر پیښه باندې سخته خواشینی څرګنده کړې. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شاوانی څنګه له مخه و مشال ریډیو ته وویل چې د کویلی عسکرو په کان کې د پاتې کسانو د رایستلو لپاره به حکومت ټول وسایل په کار اچوي.
وزیر اعلی ډی جی پی ډی ایم ته خپل آرډر ورکړ چې خپل ولاسته اول خو نو د پی ډی ایم زمایند پر آرډر ورکړ دی چې په هر قیمت په هر صورت د ټوټل چې دی د سرکاري مشینری دی د فایل دی دا ګور استعمال کی.
دلته خبره ده دا ونی ورده چې د روان کال د جنوري په میاشت کې په دوکې کې د کویلی په یو کان کې د چاودنې له امله دوه کارکونکي وژل شوي وو. خو بلې خوا ته د کویلې د کانکونکو د اتحادې له لورې خپور شوي په یو رپورټ کې ویل شوي دي چې په تیر کال کې یوازې په بلوچستان ایالت کې د کویلې د کانو په بېلابېلو پیښو کې د 160 څخه زیات کارکونکي وژل شوي وو.
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
په پاکستان کې څلور نور ماشومان پولیو یا غوزن وهلي. د پولیو د تاسکی ورکونکو ادارې وای روان کال په پاکستان کې پولیو د وبا بڼه خپل کړې او تر اوسه 15 ماشومان غوزن وهلي دي. د پولیو ضد د پروګرام مشران وای میندې او پلرونه دي ماشومان له دې خطرناکې ناروغۍ څخه د بچ کولو لپاره خپل بچو ته د پولیو ضد تاسکی ورکړي. تفصیل د عمر وزیر پر راپور کې.
د پولیو یا غوزن ناروغۍ د مخنیوي چارواکي وای تیره ورځ پاکستان کې د پولیو یا غوزن ناروغۍ څلور نور ماشومان وهلي چې یو بنو، یو لکی مروت، یو د پنجاب خار لاهور او سلورم د جهلم نه ریپورت شوه. د پولیو پروګرام بنو زیلی کمیونیکیشن افسر ممتاز خان وایي د څلور نوي کیسونو سره روان کال کې پاکستان کې د پولیو ناروغۍ نه متاثره ماشومانو شمیره 15 ته رسیدلې چې پکې تر ټولو زیات 19 د بنو او بیا په ټول بنو ډویژن کې د غشمیره 15 تر رسیدلې چې پکې لکی مروت هم شامل دی. د بنو پولیو پروګرام زیلی کمیونیکیشن افسر ممتاز خان او خیبر پښتونخوا پولیو ایمرجنسی اپریشن سنټر کوارډینیټر کامران افریدی په وینا بنو کې پولیو یا غوزن ناروغي یو قسم وبایي شکل اختیار کړي چې وجه یې د غلطه خلکو کې د یادې ناروغي پر ضد د شعور کمی ده. د دوی په وینا روان کال کې شپږ د پولیو یا غوزن ناروغي کیسونه له شمالي وزیرستان نه هم راغلي دي. دغه چارواکي وای روان 2019 کال کې د یادې ناروغۍ کیسونه مخ په زیاتېدو دي چې وجه یې د پولیو کترو څخه د خلکو انکار او یادې ناروغۍ په اړه د شعور کمی ده. د بنو زیلی خطیب مفتی عبدالغنی اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل علما په خلکو زور ورکړي چې ماشومانو ته د یادې ناروغۍ ضد کترې ورکړي.
علماوی د تحقیق نه بعد یو فتوا ورکړي ته چې په دغه ویکسینې څخه هیڅ قسم مضر صحت شای نه ده شامل او نه حرام اجزا پکې شامل دي. په دغه بنیاد باندې د دارالعلوم دیوبند نو انسا د جامع ازهر را ته ټول مستند دارالافتاء په جواز باندې فتوا ورکړي دي.
د پولیو پروګرام مشرانو په وینا 13 هم پولیو یا غوزن ناروغي بنو کې درې ماشومان وهلي ول. د پولیو یا غوزن ناروغي د مخنیوي پروګرام چارواکي وای مایندې پلاران باید په یادې ناروغي څخه ژغورلو لپاره خپل ماشومان ته د پولیو کترې ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي کال په پاکستان کې یو وار بیا د پولیو د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. ایجنسی لیکي له واکسینو څخه انکاري پلرونه په خپل د بچو په ګوتو د پولیو د مهم نخې لګي چې ورسره په پاکستان کې په یاد مهم کې ستونزې پیدا کیږي. تفصیل د انیسی اجمل پر راپور کې.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د پولیو ناروغي مخنیوي مهم په لار کې د ستونزو ترڅنګ د ویکسینو په معیارم شکونه پیدا شوي دي. د کار چارواکي اړکړي چې د پولیو ختمول لپاره خپل هلو ځلو ته بیا کتنه وکړي. ایجنسی لیکي پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه هیوادونه دي چې اوس هم پکې د پولیو وایرس موجود دی. په دې هیوادونو کې د ویکسینو ورکولو مهمونو له وجې د پولیو په ناروغۍ کې تر ډېره حده کمی راغلی دی. د پاکستان د پولیو ختمول لپاره کارکوونکي ادارې اینډ پولیو د ویبپاڼې مخه په هیواد کې تیر کال د پولیو 12 کیسونه ریپورت شوې دي چې د 2014 کال د 306 په نسبت پکې تر ډیره کمی راغلی دی. اجانس د پاکستان د صحت محکمې د چارواکو په حواله لیکي په 1978 کال کې په ټوله نړۍ کې د پولیو د 3.5 لک نه زیات کیسونه ریپورت شوي وو. چارواکي زیاتوي سکل په پاکستان کې د یو وار بیا د پولیو په ناروغانو کې زیاتوالی شوی دی. په دې کې 3.3 په خیبر پختونخوا کې ریپورت شوی دی او د چارواکو په خبره په دې صوبه کې اکثره خلک د پولیو مهم نه خوښوي. د وزیر اعظم عمران خان د پولیو مخنیوي پروګرام او ویان بابر عطا اجانس تا ویلي مونږ ته د پولیو ناروغۍ ختمول لړکي پریکنده ګامونه پورته کول پکار دی او باید د لړکي موجودې ستونزې ومنو. اجانس لیکي په پاکستان کې د تیرو سو کلونو راهیسې د پولیو ختمول لپاره هڅې د اسلامي سختدریسو لخوا له ستونزو سره مخ شوي دي. دا کسان ګمان کوي چې د پولیو مهم د مسلمانانو ماشومانو صحت ته د زیان رسولو او د مغربي هیوادونو د جاسوسۍ لپاره کارول کیږي. د پولیو څاسکي ورکول وروسته د ماشومانو په ګوتو لدی قبله نخې لګول کیږي چې د روغتیا کارکوونکو ته په اسانۍ سره معلومیږي چې د پولیو څاسکي کوم ماشوم ته ورکړل شوی او کوم پاتې دی. په پیښور کې د یوې نړیوالې ادارې کارکوونکي اجانس تا ویلي د مهم د کتو لپاره د چارواکو له ورتګ وړاندې اکثره پلرونه په خپله د بچو په ګوتو نخې جوړې کړي. چارواکي وایي د ماشومانو په ګوتو د پولیو د مهم غلطې نخې لګولو سره د انکاري پلرونو سمې شمېرې نه ریپورټ کیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې ویاند اولیور روسن باور رویټرز تا ویلي د پولیو له ویکسینو څخه د انکار او د پاکستان او افغانستان په پوله د خلکو تګ راتګ ترڅنګ ځینې نورې داسې خبرې دي چې د ناروغۍ ختمولو هڅې زیانمنې کړې دي. نوموړي زیاته کړه که په پاکستان کې د پولیو په وړاندې حالاتو هم دغسې دوام وکړ نو دا ناروغي ختمېدل به ګرانه شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان او کاناډایي کمپنۍ ترمنځ د کاروباري لانجې په اړه د یوې نړیوالې جرګګۍ تر فیصلې وروسته وزیر اعظم عمران خان د ذمهوارو کسانو د معلومولو لپاره یو پلټنیز کمیشن جوړولو امر کړی دی. د نړیوال بانک جرګګۍ پاکستان ته ویلي چې تتیان کمپنۍ ته د شاوخوا شپږ ارب ډالر ورکړي. جرګګۍ دا فیصله د بلوچستان د ریکوډک د سرو زرو او د میسو قانونو په اړه د راپورته شوې لانجې په لړ کې ورولې وه. تفصیل عبدالحی کاکړاورو.
د پاکستان اټارنی جنرال له دفتره د جولای په 13 نیټه خبر شوی بیان وایي چې هیواد یې د نړیوالې جرګګۍ له فیصلې مایوسه شوی دی. بیان زیاتوي د پاکستان وزیر اعظم د یو کمیشن جوړولو امر کړی چې پلټنې وکړي اخر ولې پاکستان له دغه سي یو تاوان سره مخامخ شو، څوک سموار دي او له دې په راتلونکي کې څه زده کړې کېدای شي. د حکومتونو او پنګونکو ترمنځ د قانوني لانجو هوارولو نړیوال مرکز انټرنیشنل سنټر فار سیټلمنت اف انویسټمنت ډیسپیوټس د جولای پر 12 نیټه د پاکستان پر ضد د تاتیان کاپر کمپنی په حق کې فیصله اورولې وه. جرګګۍ دا فیصله د بلوچستان د ریکوډک د سرو زرو او میسو د قانونو په اړه کړې ده چې په لړ کې پاکستان له تاتیان کمپنی سره تړون کړی وو. خو په 2011 کال کې د بلوچستان حکومت کمپنی ده د سرو زرو او میسو رایستلو د کار جاري ساتلو اجازه ورنکړه. له دې وروسته کمپنی د پاکستان پر ضد په نړیوال بانک کې مقدمه درج کړه. نړیوالې جرګګۍ په دې اړه د جولای پر 12 نیټه د کمپنی په کې فیصله واوروله چې پاکستان دی شاوخوا 6 ارب ډالر کمپنی ته د تاوان په توګه ورکړي. حکومت په بیان کې ویلي د فیصلې د مالی او قانوني اړخونو ترجاج اخیستو وروسته به خپله تګلاره ټاکي. په بیان کې د تتیان کمپنی مشر ویلیم هایس د هغو څرګندونو هم ذکر شوی چې ویلي وو غواړي د پاکستان حکومت سره د خبرو اترو له لارې یو ګډ حل ته ورسیږي. فیصلې په داسې حال کې پاکستان تر فشار لاندې راوستي چې اقتصادي وار لمخه لستون سر مخامخ دی او په دې نږدې وروستیو کې د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف سره د شپږو ارب ډالرو پور اخیستو تړون هم کړی دی. قانون پوهان وایي چې شاوخوا شپږ ارب ډالر تاوان تتیان کمپنۍ ته ورکول به د پاکستان پر اقتصاد لویه ضربه وي. خو د پنګونکو حکومتونو ترمنځ د کاروباري لانجو هوارولو لاهور میشت قانون پوه داود عزیز کوکر فکر کوي چې شاید پاکستان او تتیان کمپنۍ به د خبرو اترو د لارې دا لانجه هوار کړي.
دا حتمی نه ده. له پاکستان سره نور لارې هم شته. د نړیوال کنونشن لمخې اپیل هم کېدای شي. بل لار دا هم ده چې فریقین په دې اړه مذاکرات وکړي او درېم لار راوباسي چې ټاکل شوی رقم ورنکړل شي، بلکې په بل طریقه دا تاوان ادا شي. خو اوس په دې اړه سویل تر وخت لمخه ده.
د پاکستان حکومت په بیان کې د تتیان کمپنۍ د مشر د بیان په هرکلی سره ویلي چې شایي داسې یو حل راوباسي چې د دواړو په ګټه تمام سي.
دا مشال ریډیو ده.
د جولای پر دریمه په باسین کې د ډوبې شوې کښتۍ له مړو څخه یو شمېر لا هم نه دي موندل شوی. د شانګلې د دې ډوبو شو کسانو خپلوان وای حکومت د دوی سره د مړو موندلو په کار کې مرسته نه کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د اطلاعاتو وزیر ډاډ خی چې په اباسین کې د ډوبو شو د موندلو چارې به بیرته پیل شي. سراج زهیر معلومات راکوي.
د شنګلی د ځای خلکو انتظامی په وینا چې د جولای په دریمه په اباسین کې د توربیلې سره نږدې د برق په مقام ډوبه شوې کښتۍ کې په سورو کسانو کې سلیروشت کسان اوس هم لا درې کدي. د دې په وینا چې هم داسې بي اسرې د سین په غاړه ناشتي او حکومت ور سره هیڅ مرسته کومک نه کوي چې د خپلوانو مړی ورته تر لاس شي چې تسلی وشي. د شنګلی د دیدل کمات سیمې یو تن سرزمین خان بیګا د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وایي چې دوی خپل د خپلو مړو راوست لو کوشش کوو خو حکومت ورته پرې نه خودل. اننده د 12 مورز د خو حکومت په دغه سلیریشتو کسانو کې د یو مړې هم راو نه وستو.
زماده کې ګور ویرونه دي، یو مې پکې ترور دی دی ارور مې دی، یو مې پکې بل پرای دی. په حکومت ته دا درخواست وزیر اعظم ته، جنرال ته، صدر ته، بیا پسې وزیر اعلی ته. دا تړلې دي زمونږ د تور بلډن بیا ځات چې مونږ په دې کښتۍ پرته راځي زمونږ ته سلی شي بده کې کسان شته یا نشته. کلاش مونږ ته ملال شي نه خو دې وجل خو دا سلی به زمونږ وشي چې
همدارنګه یو بلتن امروز خان مشال ریډیو ته وی چې یو انګور او زوی یې لا درک دی او ټوله کورنۍ یې د لاشونو په انتظار ده.
موږ به درې د لاشې دی یو لکه مې راوښه د ماشوم درو کالو او مت دې انګور دا نو څه په دې پس نه پدې اوس لا شنه مې له شنو واپس مګه مې له جنګ جنګ کېږي چې ګره دا لاس مې له جام پر خور لري د څه ګول سو یا څنګه تمنا ختم شي ګره دا ماشوم خو یې پاک مې له کړل دا دې پورې ډېرې د خور مو ولا فاز نو ما هم دې هغه مونږ تفاصیل نه شو.
مشال ریډیو چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی نو پوښتل نو داغه وینا و د اوبو بهاو تیز دی نو ځکه ورته په لټون کې ستونزې ورپېښې دي. هو اوس به بیا دوی د لټون دغه کار پیلوي او هیله ده چې دغه لا درک مړی به ورته ترلاسه شي. بل پلو د سیمو د خلکو وینا ده چې د درېم جولای نه حکومت د کښتیو تګ راتګ بند کړي چې له کبلې دوی ته ډېر مشکلات ورپېښ دي او دا ځکه چې د دوی د تلو راتلو یوازینی ذریعه همدغه کښتیانې دي چې پکې خلک هم زی راځي او د خوراک څښاک سامانونه پکې هم راوړي. نو باید چې حکومت ماڼوګانو ته د کښتیو د چلولو اجازت ورکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سراج زهیر رپورټ مو اوریدو. ورزو خیبر ته د په جمرود پریس کلب کې په قبایلی ضلعو کې د صوبایي څوکیو لپاره د جولای په 6 نیټه کېدونکو انتخاباتو په لړ کې غونډه وشوه چې پکې ولسی وګړو، سیاسي او مدني فعالانو او پوهانو ګډون وکړ. دا چې په دې انتخاباتو کې د خیبر خلک څه احساسات او اندېښنې لري او د دوی نه څومره د دغه انتخاباتو نه څومره امیدونه ساتي، په دې هکله تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې راپور کې راغی.
په دې غونډه کې ځایي ولس امیدوارانو، فعالانو او پوهانو برخه واخیسته. د دغې غونډې په مهال څېړنکار ډاکټر اشرف علي مشال ریډیو ته وویل،
ګورو چې یو اولنۍ تجربه ده چې قبایلي سیمې په سیاسي تاریخ کې په اولنۍ ځل باندې د صوبایي اسمبلۍ انتخابات چې دي هغه کېږي په شلم د جولای باندې. نو یقینا چې د خلکو خدشات هم شته دی، د هغې یرې ترخې هم شته دی، د هغې توقعات هم شته دی، د هغې ریزرویشن هم شته دی. په دې حواله باندې د دې سیمینار کې چې دی زیاتره خلکو په الیکشن کمیشن باندې داسې نیوکې وکړې او ځینې پوښتنې رامنځته کړې چې کم کوډ اف کنډکټ دی د هغې خلاف ورزي کېږي چې هغه الیکشن کمیشن په خپله باندې جوړ کړی دی. خو د دې نه علاوه یو ښه خبره پکې دا رامنځته شوه چې خلک بیا هم خوشبینه دي چې د ډېر وخت پس چې په سیاسي عمل کې د بیا دوباره شمولیت دعوت ورکول کېږي او دغسې به دې ته چې کوم دي دغې آئینی او دستوري او اساسي حق چې دی هغه به میلو شي، په فیصله سازۍ کې به دې خپل حق ورکړي شي.
په دې غونډه کې شریک سیاسي مشرانو او فعالانو خپل خیالات صدا سره څرګند کړل.
منظور افریدی مې نامه ده او امینشنل ګوند سره مې تعلق دی. داسې ده چې الیکشن په دوران کې ځنې کاندیډیټ ځنې امیدواران چې هغه تر اوسه پورې په کروڑونو روپۍ خرچ کړي چې دا د الیکشن کمیشن د قانون و مطابق خلاف ورزي ده. دا امیدواران د دو سره په درزنو گاڑی روان وي او ډېر لوی لوی گاڑی روان وي چې او وسرا په دغو گاډو کې د وسلې نمایش هم وسرا وسرا په مختلفو ځایونو کې دو کیمپونه کولو کړي دي چې د غرمې روټي ورکوي.
مولانا غفران الله خیبری او د جمعیت علما اسلام د طرفه د پی کی 106 نامزد امیدوار یم. توقعات هم دا ان شاء الله ولعزیز د الیکشن کې کامیابی حاصل کړه نو د کوم پډیر خطرې کا باندې نمائندګي حق لرو.
حضرت ولی افریدی صدر پاکستان پیپلز پارټي خیبر، دغه الیکشن نه مونږ هیڅ کیسه ته د توقعات نشته ځکه چې دا الیکشن یو خوراون دی. د الیکشن د رول کلم کله خلاف ورزی په کې روانه ده او ښه الیل اعلان کیږي او د ګورنمنټ ټول ادارې به شمول الیکشن کمیشن د هر څه ویني خو هیڅ قسم اقدامات روکتام د پاره د غو نه کوي.
د خیبر الیکشن کمیشن د دفتر چارواکي وای دوی د انتخاباتو لپاره قوانین جاری کړي او چې کوم امیدوارانو ترې سرغړونه کړي د غوی پر ضد مو کاروایی کړي او نوټسونه مو ورته جاری کړي دي. په خیبر قبایلی ضلع کې 300 یعنی پی کې 115 شپګ او یو سل اول پاره خوښه 450 امیدواران رامخته شوي دي او بیا په ټولو قبایلی ضلعو کې به په 1400 جنرال څوکیو باندې انتخابات کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په قبایلی ضلعو کې کیدونکو انتخاباتو لپاره له زرو نه زیات انتخاباتي مرکزونه یا پولینګ سټیشنې حساسې او ډېرې حساسې ګرځولي. د کمیشن په وینا په قبایلی ضلعو کې تقریبا 1900 پولینګ سټیشنې جوړې کړای شوې او د انتخاباتو په ورځ به د حساسو پولینګ سټیشنو دننه او بار پوځي اهلکاران تعینات وي. تفصیل له احمد الله اورو.
د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد د اتوار پورز مشال ریډیو ته وویل، ووټونه اچولو لپاره په قبایلی ضلعو کې قریبا 1900 پولینګ سټیشن جوړ کړی شوی دی چې پکې 1500 نه زیاتې ډېری حساسې یا انتهایی حساسې او 1500 نه زیاتې حساسې ګرځولې شوې دي. د نوموړي په وینا د ټولو پولینګ سټیشنو د امنیت ذمہواری فوز ته سپارلې شوې ده او ډېر حساس ګرځولې شو پولینګ سټیشنو دننه به هم فوز ولاړ وي.
پولیس حکام پاک فوج کم ذمہ داران دی دین علاوہ دا الیکشن کمیشن اغذائی کے کم انتظامیہ دا جا آغی پا مشترکہ طور باندی پولیس سٹیشن ہو جائے گا آخر سپیشلی دا او دا آغی پا درانا کی سرپا صاحب کی جیسے وہ جاتے ہیں صاحب چی دی سلور سے وہ سرپا صاحب چی دی نو رہتے ہیں صاحب چی دی او سرپا صاحب اکر سوا دی جا آغا نارمل دی پر شمالی وزیرستان او بیا بسی پا جنوبی وزیرستان کی تنہوں نے جاتے ہیں صاحب پولیس سٹیشن کو خطر داغر دی او کم نہ کم کی دین آغا پا خیبر زل
قبائلی او جولائی 13 نه تر 28 نیټې پورې بعد یادو ضلعو ټولو حلقو پولینګ سټیشنو دننه او بهر به فوزی اهلکاران تعینات وي. د انتخاباتو کمیشن دغه اعلان وروسته پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند په شمول د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو انتخاباتو کې برخه اخستونکو کاندیدانو او د مدني ټولنو فعالانو د نیوکو وروستو الیکشن کمیشن د جولای په 9 یو بیان جاری کړو چې پکې ویل شوی و چې یوازې هغه پولینګ سټیشنو دننه به فوز ځای په ځای کوي چې ډېرې حساسې ګرځولې شوي وي. د تیر کال په جولای میاشت کې په ملک کې شوي انتخابات هم د فوز په نگرانۍ کې کړی شوي وو چې وروستو پرې بیا اپوزیشن ګوندونو او یو شمېر آزادو امیدوارانو نیوکې کولې او ویناي وه د ووټونو شمېرې پر وخت فوزي اهلکارو د یو شمېر پولینګ سټیشنو نه د دوی نمائندگان بهر ویستي وو او خپل د خوښې په کاندیدانو یې انتخابات وګټل، خو فوز بیا دغه تورونه ردول او ویناي وه د دوی کار صرف امنیت په ځای ساتل وو. پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو وروستو په یادو سیمو کې په ړومبي ځل د صوبایي اسمبلۍ لپاره د جولای په 16 نیټه انتخابات کېدونکي دي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پیښور کې 5:30 بجې شوې دي. لا عبدالحی کاکړه د خبرونو لنډی زورو.
په پولیسان کې د کولی په کان کې د 14 لوجې ولس کسان په کان کې دننه بند پاتې دي. د پولیسان د کان کیندونکو اتحادي مشر سلطان لاران نن مشال ریډیو ټول د پېښې بیګان وخت له کوټې شاوخوا 60 کیلومتر لیرې د دیګاری په سیمه کې سره ده. د پاکستان چارواکي وایي څلور نور ماشومان ګوزن وهلي دي. په بنو کې د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي ممتاز خان نن مشال ریډیو ټول ګوزن وهلو یو ماشومان تعلق له بنو د کمروات جهنم او لاهور سره دي. چارواکي وایي د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د سیر لاونو او کمر نړیدو په پیښه کې د لشتلغه څلورویشت کسان د وژل کېدو ویره ده. قدرتي ناورونو د انتظام ادارې د آزاد جموں کشمیر چارواکي سید رحمان قریشی وایي لشتلغه څلورویشت کسان اوبه وړي او ورک دي. بارانونه او سیلاونه نن راغلي. د جنوبي وزیرستان په وانه تحصیل کې یو بل کس په مان چاودنه کې ژوبل شوی دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي دېرش کلن نیاز محمد تېره ورځ ډیورنډ کرښه ته نږدې له انګور اډې سره په سر خاوره کې په یو مان وختلې. د افغانستان حکومت وایي هیله مند دی چې په راتلونکو څوړنو کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. د ولسمشر وایي صدیق صدیقي نن په کابل کې په خبرې غونډه کې وویل تمه ده چې د سپتمبر تر میاشتې د سولې ابتدایي موافقه جوړه شي چې د پوینه د طالبانو او د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدلو به یوه برخه ده. د ننګرهار پوهنې رئیس وایي په تورخم کې د افغان ماشومان لپاره ځانګړي سکولونه جوړ کړي دي. د افغانستان د تورخم شاوخوا سیمو څو کلي ماشومان هره ورځ تر اوږده مزل وروسته د پاکستان غاړې ته وړي او په بادشاهینو پاکستاني سکول کې زده کړې ترلاسه کوي. د اروپایي ټولنې بهرنۍ چارو وزیران د امریکا او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي د کمېدو لارې چارې لټوي. دوی نن په برسلز کې غونډه کوي او غواړي ایران قایل کړي چې د 2015 کال جوړې تړون ته دې سربېره پر دې ژمن پاتې شي چې امریکا له تړونه وتلې او پر تهران یې بیا بندیزونه لګولي.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کا وسدا چې د پاکستان د نن ورځې ورسپانو په خپلو اداریو کې چلي کې لیدي سرای زیر زنی ادارې لسته او مهم ټکی وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل ادارې د تاجرانو په هړتال لیکلې او د خالی پورس په ټول پاکستان کې تاجرانو د خپل زور په خودنه هړتال وکړو او کومه کې دل شینو تاجران چرته هم یو موټی پاتې شوی نه دی. خو دا په لومړي ځل په دومره اتفاق سره یو موټی شو. ادارې وایي د سلويخت لکو رجستر تاجرانو دا وی د پلویانو د هړتال به شک چې یو کامیاب هړتال وو. ادارې وړاندې لیکي خو که بل طرف ته وکتل شینو د تاجرانو د حکومت پر ضد پاول ځل دا احتجاج نه وو او نه د حکومت لخوا د ایرانو د رجستریشن خبر په لومړي ځل راغلی. خو ښکاری داسې چې حکومت سنوي کول غواړي. ادریا اخر کې وایي ایم اف ته حکومت باور ورکړی چې ټیکسونه به لګوي او نور شرطونه به یې هم مني. نو دا هم یاد ساتل پکار دي که اوس دوی دغه ګامونه پورته نه کړي نو دا د دې هیواد د اقتصاد لپاره ښه خبره نه ده. جنگ رسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي په بجټ کې د نوي ټیکسونو پر ضد په ټول پاکستان کې تاجرانو هړتال وکړو. که څه هم په دې کې ځینو تاجرانو برخه وانه غیسته خو بیا هم دا ډیر کامیاب هړتال کیږي. ادریوی بل پلو د اف بی آر مشر ویلی چې حکومت د تاجرانو مسلې حل کول غواړي نو په داسې حال کې د تاجرانو دغه هړتال جواز نه لري. ادریا اخر کې لیکي دی کې هیڅ شک نشته چې د تاجرانو د دې هړتال په وجه نه یوازې د تاجرانو په خپل نقصان کیږي بلکې د ملک اقتصاد هم له زیان سره مخ کیږي. نو په داسې حال کې ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت او تاجران خپلو کې کینی او دا مسله هوار کړي او د ټیکس د نظام پراخ کولو سره سره باید چې د دې د ادایګۍ عمل هم اسان کړي. کړی شي. د دې ترڅنګ نوې وخت ورسره خپل اداریه کې وای د نړیوال بانک یو ټریبونل پاکستان باندې د ریکوډیک په معاملې کې شپږ ارب ډالر جرمانه لګولې او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د لړکې د پلټنیز ډلې جوړولو اعلان کړی چې دا به معلوموي ولې په پاکستان دا جرمانه ولګولې شو او د دې څوک ذمہ وار دي. اداریه وای چې بل طرف ته وکتل شي نو د لړکې دغه کمپنو چې چاته به هر جانا یا جرمانه ورکوي دوی په مذاکراتو هم رضامندی ښکاره کړي نو باید چې دا موقع ضایع نه کړی شي او پاکستان د یادې کمپنۍ سره مذاکرات وکړي. اداریه آخر کې وایي د ریکوډیک ذخیرې د کربونو ډالرو ارزښت لري او دغه کمپنۍ اوس هم د دې په ټیکو کې زړه خوښي لري نو پکار ده چې د دې موقع نه ګټه پورته کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي په هند کې په زورګونه داسې کسان دي چې په هغه هیواد کې د 1921 میلادي کال نوړاندې د اوسېدو په اړه اسناد نه لري. په دې کې ګڼ کسان په حراستي مرکزونو کې هم بندي شوي دي. بلخ خوا حریت ورسپانه لیکي ترکیه افغانستان ته پوځي مرستې ورکړې دي چې د هغه هیواد په پوځي عملیاتو به لګول کیږي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسی اجمل اورو.
ایف پی خبر ایشانس لیکي یو یا کلن محمد راحت علي په هند کې زیږیدل دي خو هغه شاوخه یو میاشت وړاندې د حراستي کیمپ څخه د خوشي کېدو باوجود اوس هم د زهني پریشانې سره مخامخ دي. نوموړی هڅه کوي چې لاغو مشکلاتو څخه ووځي چې په ملیونونو نورو کسانو د وزیر اعظم نریندر مودي په واکمنۍ کې شریک کړي دي. د شناخت په برخه کې د اسنادو نه لرونکو کسانو د جاسوسه ګرځولو کار په خی یواسي تر شمال ختیځي ریاست آسام پورې محدود وو. خو د وزیر اعظم مودي هندو ملت پاله ګوند دا سلسله ټول هیواد ته غزبل غواړي. اشانس لیکي د حالاتو په هند کې مسلمانان اندېښمن کړي دي. راحت علي چې یو بې سواده کروندګر دی وای کله هم دا سوچ نو کړي چې خپل شهریت به ثابتوي. هغه وای هندې د آسام کې زیږیدلې دي او پلرونه نیکونه یې له نسلونو راهیسی الته اوسیږي. په شاوخوا 3.5 ملیون نفوس لرونکي آسام ریاست کې له 4 ملیونو څخه زیات کسان تیر کال په جولای کې په ملي کچا د وګړو راجستر کولو په اسنادو یا ان آر سی کې نو شامل کړل شوي. اژانس لیکي دا کسان د 1921 کال نه وړاندې په آسام کې د خپلو میندو پلرونو یا نیکونو د اوسېدو په اړه ثبوتونه نشي ورکولی ځکه چې په 1921 کال کې په ملیونونو خلک د بنګلادیش د جوړېدو د جنگ پر مهال هند ته کډه شوي وو. اژانس لیکي په دې کې یوه پېښه د سناولا ده چې ناکیدین ورباندې ټکونه کړي دي ځکه چې هغه د هند د پوس پخانی کپتان دی چې د 1999 کال د کارګل په جګړه کې هم برخه اخیستې وه. سلام الله په مې میاشت کې حراستي مرکز ته لدی قبل لیکدول شوی وو چې د شهریت پړې په اسنادو کې متضاد معلومات وو. اشانس لیکي د هند پارلیمان په جنوري کې یو قانون منسوخ کړی دی. د دې قانون له مخې والو مسلمانانو پرته هر هغه تن ته د هند شهریت ورکول کیږي چې هیواد ته لږ تر لږه شپږ کاله وړاندې کډه شوی وي. بلخوا ترکیه حریت ورسپانه لیکي انکرې د 4.5 میلیونه ډالرو پوځي مرستې افغانستان ته ورکړې دي. په کابل کې د ترکیه سفارتخانې د جولای په 14 په یو بیان کې ویلي دا مرستې د 2013 کال په 21 سپتمبر شوي د دوړخیزه معاهدې په برخه کې ورکړې دي. ورسپانه د بیان په حواله وایي د مرستې به د افغانستان د پوځ او سرتیرو په لوجستیکي عملیاتو لګول کیږي. حریت ورسپانه زیاتوي تیر کال انکرې په افغانستان کې د نورو دوو کلونو لپاره د ترکیې د پوځیانو ځای پر ځای کولو منصوري ورکړې ده. د ترکیې دا ځواکونه د نیټو برخه ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن په هغه هیواد کې په جګړو کې د ملکیانو په زیاته شوې وجن اندېښنه خودلې. د کمیشن چارواکي وایي د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ جوړه وخته. د امریکا دفاع وزارت لمخې د ملکی وګړو د 80% د مرګ جوړو ذمہوار طالبان دي خو طالبان بیا دار دي. تفصیل د اکرام الله پر راپور کې ورو.
په افغانستان کې د جګړې له زیاتوالي سره د ملکی وګړو د مرګ جوړې کچا هم لوړه شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې شاوخوا 913 ولسی کسان وژل شوی او تر 2900 ټپیان دي. د دې کمیسیون اجرایی رئیس موسی محمدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په کیدون د نظر داش
دی. وای د امریکا د دفاع وزارت او د بشر د حقوقو د کمیسون شمیرو ته پکتو ویل شو چې لا هم په هیواد کې د ملکی مرجوب لچریان لري او بشري حقوقو کمیسون په ډېر سخت اندیښمن دي. نو ملکی وګړو ته هر ډول زیان رسول بشري اسلامي او د جګړې له اصول سره غړونه ده او تاسو ګورئ چې د جګړې خپل اړخونه له بده مرغه دي برخه ته جدي پاملرنه نه کوي. خو د امریکا دفاع وزارت د یک شنبه پورس کانګرس ته خپل کلینی راپور کې د 2019 په لومړیو 15 میاشتو کې د 950 پولیسي وګړو د وژل کېدو او 2214 د ټپي کېدو خبر ورکړي. دا وړاندې شوی شمیرې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون له شمیرو سره تفاوت لري. د پولیسي وګړو د مرګ ژوبلې دا شمیر د 2013 کال د دسمبر د میاشتې له 1.5 تر 2019 کال د مئی میاشتې تر 1.5 نیټې پورې ثبت شوی دی. د امریکا دفاع وزارت د راپور په اساس په دې شمیر ملکی مرګ ژوبل کې اتیا په سلو کې مسؤلیت د ترهګرو ډلو پر غاړه دی. په راپور کې ویل شوي چې د ترهګرو ډلو په حملو کې 1,58 ولسي افغانان وژل شوي او 1,91 نور ټپیان دي. همداشان په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د چارواکو په وینا په تیرو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو د عملیاتو له امله 60 تنه ملکیان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. د دې تر څنګ د 80 نورو ملکي افغانانو د وژنې او 90 تنو د ټپي کېدو مسؤلیت پر افغان امنیتي ځواکونو اچول شوی. دا په داسې حال کې چې په روسي کې په کابل او غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو د موټر بم حملو له امله لزګونه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واوخته. همداشان په بغلان او میدان وردګ ولایتونو کې د بهرنیو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم یو شمیر ولسی وګړي زیانمن شول. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملکی مرګ ژوبلې مسؤلیت تر ډیره وسلوالو طالبانو ته ورګرځي. د دې وزارت مرستیال وین فواد امان ازادي راډیو ته وویل
عامل اولی و آخری تلفات غیر
دی وای په افغانستان کې د ملکی تلفات او عاملین وسلوال طالبان او نوري تروریستي ډلې دي. تاسو شاهد یاست چې دوی په خارونو او د خلکو د استوګنو په سیمو کې انتحاري حمله کوي او همداشان ولسی وګړي د جګړې په میدانونو کې د سپر په توګه کاروي او د خلکو په کورونو کې مورچې جوړوي. خو د وسلوال طالبان وایي زبی الله مجاهد بیا ردوي چې ګوند د ملکیانو په وژلو کې د تر ډیره دوی پړو بلل شي. نو موړي ازادي راډیو ته ویل چې دوی هڅه کوي چې د او حملو پر مهال ملکیانو ته زیان ونه رسوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون بیا د جګړې لخکیل وړخونه غوړي چې د جګړې پر مهال د ولسی وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي او بشري حقوقو ته درناوی وکړي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درینی مو بجو
سروې
په سلورنی مو بجو
پاکستان ویلی چې د کرتارپور راهداري پرانستلو کې له هند سره تر 80% زیاتو خبرو باندې موافقه شوې ده. د هند او پاکستان چارواکو پرون په دې اړه په واګه پول خبرې اترې وکړې. کرتارپور د پاکستانی پنجاب یو کلی دی چې پکې د سیکانو ګوردواره ده. کارپوهان د هند او پاکستان اړیکو او په تیره بیا د هندي پنجاب سیاست ته په کتو د راهداري پرانستو ته زیات ارزښت ورکوي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور ورو
لکه چې په 2013 کال کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پاکستانی پنجاب په ناروال شار کې د راهداري لپاره د سړک جوړولو پرانیست کړي، له هغه وروسته د هندي او پاکستانی چارواکو ترمنځ دا دوه موغونډه ده چې پرون وسوا. د پاکستانی ډلې مشري د دې هیواد د جنوبي ایشیا ډایرکټر جنرال او بهرنی چار وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل او د هندي ډلې مشري ال اس داس وکړه. دواړو غاړو د سکه زیارت کوونکو لپاره د کرتارپور راهداري پرانستلو پر بیلابیلو اړخونو خبري وکړي. تر مذاکرات وروسته ډاکټر محمد فیصل خبر اعلان ټول دواړه غاړي د راهداري په اړه تر 80% زیات خبرو سره سلا سوي دي.
موږ تفصیل نشو شریکولی ځکه د نړیوال دود لمخې تر هغې چې خبرې یوې نتیجې ته نوي رسیدلي باید جزئیات یې په ډاګه نشي. البته ډېر پرمختګ شوی دی. زما په فکر پر 80% خبرو سره سلا شوي او د پات هغو لپاره به یوې غونډې دو ته اړتیا وي.
خبر اعلانو په وار وار د موافقې په اړه د جزئیاتو د ورکولو غوښتنه وکړه، خو ډاکټر محمد فیصل انکار وکړ. د دواړو هیوادونو خراب اړیکو او د هندي پنجاب سیاست په پام سره کارپوهان د راهداري جوړېدو ته ډېر ارزښت ورکوي. د دفاعي چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي دواړه هیوادونه غواړي د سیکانو زړونه وګټي.
دونو
د دواړو هیوادونو د خبرو اترو په پرمختګ کې دلچسپي ده. پاکستان غواړي چې د سیکانو په زړه کې ورته نرمي پیدا شي، او هند بیا غواړي چې سیکان خوشاله کړي، دا ځکه چې د هندي پنجاب سیاست ډېر پیچلی دی.
کرتارپور د پاکستانی پنجاب د ناروال ضلع یو کلی دی. دلته د سکانو یوه گوردواره ده چې پکې د سکانو مذهبي مشر ګورو نانک د خپل ژوند 13 کلونه تیر کړی وو. راداری د هندي پنجاب د سکانو لپاره جوړې شي. سکان د لاهور له لارې د سوونو کیلومتره سفر وروسته د ګوردواری زیارت کوي، خو د کرتارپور راهداري له جوړېدو سره به د لارې 4.5 کیلومتر سی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د افغانستان سره د تجارت لپاره د مومندو د ګورسل کنډولار د اگست په 8 خلاصي. د سیمه کاروباریانو او ځایي اوسیدونکو د حکومت په دې اعلان خوشحالي څرګنده کړې ده. وایي چې د دې سره به په سیمه کې تجارت وده وکړي او د روزګار مواقع به ورسره زیات شي. د نور تفصیل سره شانواز ترکځه.
وفاقي حکومت ویلي چې د تورخم، مهمندو او د چترال لارې چې افغانستان ته وتلي پر روانه میاشت کې به د تګ راتګ لپاره پرانستل کیږي. د محمدو د ګورسل دروازې د پرانست لپاره د اگست میاشتې 8 نیټه مقرره کړې ده. ویلي دي چې د کسټم او پولیس محکمو چارواکي په دغه گیټونو یا دروازو باندې ناست وي. په دې اعلان د محمدو ځای وسیدونکو او ځینې روزګاریانو ډېر خوشحالي څرګنده کړې ده. ویلي دي چې ممکنه ده د هغوی ژوند ورسره ډېر ښه شي. د کوډه خلو سپینګری امان الله بایزه وای
جلاره بند روزګار ول شي نه پیدا شي. اول زه ته ما څومره کاروبار وکنه نو دا حد نه بعد ما خپل منډه وا مالونه ورته پاکستان او افغانستان ته بدلل خپل ګاډي مو خپل روزګار دا کله چې دا لار بندیس پیدا شو کنه نو ګاډو نه مونږ خلاصو څه خبره خرڅه مرځم څه بری اډا کې پیدا کړی واغې نه پر څه خلاصو نو که چې ته خدای پاک دا لار آزاد کړو خدای کاروبار دلته روان شو به بند مونږ کاروبار یو اندازا څه نه څه شي.
او درې اتیا کلن شاول جی هم د کوډه خیل وسیدون کې دی او هغه وای چې د بایزو خلک مزدورو په سل وطن بهر شوی او سیمه کې په سلو کې لس کورونه پاتې دي. اجي سی بول چې هغه له ماشوموال راځي په دې لار کې په خپل هم مزدوري کړي
جو بیم کړي دي پکې د ډېرې لم کړي دا به د ګنداو له براتلو او لالپور او توي دا غزي له بم راوړل مال جلال آباد ته منلو کامې ته بدل دا مزلم کړي دي کنه بخا.
راز محمد په اټا جوړ بازار کې دکان دی او په قام خو زیاده دی وای چې د دوی دکان له جلال آباد ته شایان راتلل او د دوی په کې ډیره ګټه کیده. خو وای چې کله نه حکومت د لارې د پرانستو اعلان یو وار بیا کړي نو په ټول قام خوشحالي را خوره شوې ده.
د کم وخت نه چې ګورسل لار بند شوې نو زموږ دکانداري 90 پیسې چې کم دی هغه وړې شوې دي. موږ ته به صابون نه ته صرف وړي چاینا داسې موبلین پیالې هغه به زموږ دکانونو ته د افغانستان دغه لارې نه راتلل شي.
د وفاقي حکومت د اف بي ار اداري د ترجمان لخوا د خورشوي بیان تر مخه د تورخم لار به د اګست په اولنۍ ولید محمد او چترال لار به د اګست په 8 نیټه خلاصول شي. او زیاته کړې ده چې په دې اړه هغوی د خیبر پختونخوا د اف پی آر او یا فیډرل بورډ آف ریوینیو چارواکي هم خبر کړی دي. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، اټا جوړ.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د خیبر پختونخوا د موسمیاتو محکمې د صوبې په یو شمېر سیمو کې د سیلاب خبرداري ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ په چترال او کالم کې د سیلاب او د کمرو د خوېدو په پیښو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دا په صوبه کې د ممکنه سیلابونو په اړه ولستا معلومات ورکول کیږي او په دې اړه د حکومت لخوا څه منصوبه بندي شوې. په دې اړه معلومات له فرخندې اسد اورو.
د موسمیاتو د محکمې د پیښور څانګې مشر سید مشتاق علی شاوای د تودوخې د درجې د لوړېدو یا درجه حرارت زیاتېدو له وجې په غرونو کې د واورو ویلې کېدل پیل شوي دي چې ورسره د سیلابونو امکان شته.
اصل کې داسې ده چې ګرمي ډېره زیاته شوې ده. ټمپریچر نارمل نه 2-3 ډیګري هر ځای کې چترال کې سوات کې هر ځای کې تقریبا سیوا روان دي. که تاسو ګورئ نو اپر دیر کې کوهستان کې یو واقع شو، بیا ابل مټلتان کې ابل شپه سلایډنګ والا واقع شو، تکن شطران کې تاسو وګورئ نو التم واغ گلاف والا یو واقع شو. نو ولی چې د روان هفته کې چانس شته چې باران موشي ور سره د ټمپریچر په وجه دا واوري چې دی دا هم د غشي دی دی ویلي کېدل د نارمل نه زیات شي دی. نو هي په وجه موږ چې هغه باندې او وو راتلو ډېر چانس دی، نو هغه د پاره موږ وارنینګ شو کړی دی.
د تیرګل پورس د چترال په ګولن سیمه کې سیلابي اوبو په غنو کلو کې خلکو ته تاوانونه ورسول، او د تیر زیارت پورس د کلام په مټلتان سیمه کې په یو کور د کمر خویدو په پیخه کې د یوې کورنۍ شپږ کسان مړه شول. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ڈی ایم ای ډایریکټر جنرل پرویز خان وای د صوبې د موسمیاتو محکمې ورسره د ممکنه سیلابي بارانونو او سیلابونو په اړه معلومات شریک کړي دي.
نو پی ڈی ایم ای چې دا بالکل یو سنټرل پوینټ دی د ګورنمنت پروینشل ګورنمنټ صوبایي محکمې چې کوي دي، په دې کې موږ آرمی سره آرمی هم زموږ په لایزان باندې زموږ پر پرشر باندې ریسپوند کوي. د چترال د واقعې چې کوم شو نه ټول د پی ڈی ایم ای پر سرپرستۍ کې او سرکړدګۍ کې وشو. کې بیا موږ د انډیمه نه او د پاکستان آرمی نه موږ هلیکاپټرې راوختي الته کې مطلب چې کوم ډاکټرانو ضرورت وو، کوم الته کې بیمارانو، کوم ماشومانو هغه سیفلی کتره کوزول، هغه ته خوراکي سونه رسول، دا موږ فوري تور باندې وکړل.
بلخوا په سواد کې د پرمختیايي چارو کارپو شوکت شرر وای اکثر حکومت په سیمه کې د ممکنه سیلابونو په اړه هیڅ منصوبه بندي نه کوي.
2010 د سیلاب نو تاسو په دې کې یو احساس ته په دې کې هغه اویرنس لا نشته. او په کلام کې په خو شو دلته کې د سین په غاړه باندې زی په زی باندې دغه وختل دا سیلابي وو، او د سیلاب په سکل به یې هم لکه وارنینګ هم شوی دی او خلک لکه الټ خو دې موږ دلته کې په خیبر پښتونخوا کې هم په پوره پاکستان کې هم پلانینګ نشته کې مونږ د کلایمیټ چینج یا په حساب دي د لینډ یوز ان پلانینګ وکي او حکومت لا و سم سب پلانینګ نه کوي.
د کلام دی ځای هوټل مشر نوید احمد وای اکثرا د سیلابونو ورستو خلک هم پر هغه ځایونو بیا خپل کورونه او دکانونه جوړ کړي، ځکه چې څوک خپل ځایونه پر خودل نه غواړي.
د پاکستان ګورنمنټ طرف نه هیڅ خبر نه سم نشته کوم دی وبرالې خپل ځای واپس پری دی واپس خپل حدود تلر شي، بیا سبا ورځ دغه کسان بیا راشي خپل ځای دوباره باد کړي، نه دلته نه پکار.
بلخوا د پیښور پوهنتون د ماحولیاتی علومو استاد ډاکټر بشرا خان وای په ټولنه کې د ماحول د خوندي ساتلو لپاره هیڅ کار نه کیږي.
څنګه په نوټ باندې د هیمالایان گلیشیر او چې کلم ټمپریچر زیاتیږي نو هغه سره څه کیږي چې هغه سره د هغه ډیر زلزل د هغه پیلاوی ګیر سره د ځنګلات کټای دا ور سره لکه بیا دې سره مسله سی واقعي لګیا ده. دا خطر چې کومه دا موجوده ده، او چې څنګه موږ 2010 کې څنګه سیلابونه لیدلو هغه بیا هم راتلی شي.
د موسمیاتو د محکمې پیښور څانګې مشر سید مشتاق علی شاوای په چترال سوات بردیر کوهستان او د مانسری برسیمو ته د ممکنه سیلابونو په اړه خبرداري ورکړې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولي کې
MASHAAL
RADIO
د کرکټ نړیوال جام په پرونی پایلوبه کې د برتانیې لوبډلې نیوزیلند ته ماتې ورکړه او نړیوال جام په خپل نوم کو. د کرکټ نړیوال جام د سیالۍ د مئی میاشتې په 13مه پیل شوه، چې پکې د پاکستان او افغانستان په ګډون د لسو هیوادونو لوبډلو برخه اخیستې وه. تفصیل احمد الله راکی.
پرون د اتوار په ورځ د لندن په لارډز میدان کې نیوزیلند ټاس ګټلو وروسته لومبه بیټنګ وکړو او مقرره 500 اورونو کې د اتلو بغاړو په زیان انګلستان ته د میچ ګټلو لپاره 224 رنزونو هدف ورکړو. د نیوزیلند لخوا هنری نیکولز تر ټولو زیات 55 او ټام لاتم 24 رنزونه جوړ کړل او انګلستان لخوا پلانکټ او کریس ووکس درې درې لوبغاړي اوټ کړل. انګلستان په جوابي بیټنګ کې په 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په زیان 241 رنزونه جوړ کړل او دا شان لوبه بے نتیجے پاتې شو او خبره سپر اوور ته ورسیده. انگلستان لومبه بیٹنگ په کولو سره 15 رنزونه جوړ کړل او نیوزیلند هم سپر اوور کې 15 رنزونه جوړ کړل، خو فائنل لوبه بل اخر د شپږیزو او څلوریزو د شمیرې لمخې د انگلستان په ګټه اعلان شو او د کرکټ په تاریخ کې دا لومړی ځل و چې انگلستان ورلد کپ وګټلو. د کوربه ملک لخوا بین سٹوکس سلور اتیا رنزونه په جوړولو سره د میچ وره لوبغاړی وګرځولې شو. د فائنل لوبه ګټلو وروسته د انګلستان کپتان این مورګن وینا وا، دا ډیر مشکل میچ وو خو چې په څه ډول یې دا لوبه وګټله نو دا دوی لپاره ډیر اهمیت لري. د دواړو لوبډلو ترمنځ ډیر فرق نه وو، خو خوشاله دی چې نړیوال جام دوی وګټلو. زه سټوکس او بټلر دواړو لوبغاړو ته کریډیټ ورکوم چې ډیره ښه لوبه یې وکړه. د نیوزیلند کپتان کین ویلیمسن وینا وا، د ورلد کپ فائنل لوبه کې 250 یا 240 رنزونه څه ډیر ښه هدف نه دی، په کار وا چې موږ خپل هدف دین هم زیات ورکړی وي. خو د انګلستان ټیم ته په خلوبه کولو مبارکي ورکوي او د نیوزیلند ټول ټیم نه هم مننه کوي چې تر اخیره یې ډیره ښه مقابله وکړه. د ذکر دا چې د کرکټ نړیوال جام د سیالۍ د مئی په 1/3 پیل شوی وي چې پکې د پاکستان او افغانستان په ګډون لسو لوبډلو برخه واخیسته. په ټورنمنټ کې پاکستان په خپلو 9 میچونو کې 15 وګټل، 3 یې وبایلل او یو میچ د باران لکبل بے نتیجے پاتې شو، بلخو افغانستان خپل ټول نه سیالی بایللې دي.
اے پی خبری ایجنس د کرکټ نړیوال کپ فائنل کې د انګلند لوبډلې د غټي پاړه لیکنه کړې چې په کراغلي نیوزیلند په دغه میچ کې 2 غټي ته ډیر نږدې شو، خو په دې ونه توانید چې میچ وګټي. د انګلند ټیم کپتان مورګن وای فکر کوي چې فائنل لوبه یې وبایلله. د نیوزیلند ټیم کپتان ویلیامسن بیا وای چې په ماته خوړلو خوشینه دي. د لیکنې مهم ټکی اوري. اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي د جولای په 14 د انګلند او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د دلچسپ مقابله وروسته انګلند په لومړي ځل نړیوال کپ وګټلو. انګلند دا ګټه په سوپر اوور کې د زیاتو باونډریانو ترلاسه کولو پر اساس په خپل نوم کړه. د میچ تر ګټي وروسته د انګلند کرکټ ټیم کپتان ایون مورګن وویل، دا ډېر عجیب لوبه وه، زه تر اوسه باور نه کوم چې میچ مونږ ګټلې دی. اجانس لیکي انګلند د پاکستان، سریلانکا او آسترالیا څخه د ماتې خوړلو وروسته سیمی فائنل ته د رسیدو په برخه کې د مشکلاتو سره مخ وو، خو نیوزیلند او هند ته په ماتې ورکولو یې سیمی فائنل ته لار جوړه کړه. اجانس د مات شوي ټیم نیوزیلند د کپتان کین ویلیامسن له خولې لیکي چې 2 میچ برابر کړ، خو د کرکټ د یو قانون له مخې او بایلود. نیوزیلند ټیم د 2015 په نړیوال کپ کې هم فائنل ته وتلی وو، خو هغه وخت یې د آسترالیا په مقابل کې میچ وبایلود. اجانس لیکي د نیوزیلند ټیم په میچ کې 2 دې ته ډیر نږدې شوی وو چې انګلینډ ته ماتې ورکړي، خو و نه توانېدل، او دا کار د نیوزیلند ټیم کپتان او لوبغاړو ته د یو ذهني ټکان څخه کم نه وو. کین ویلیامسن وای، د فائنل میچ د ګټې لپاره یې ډیر کار او مهنت وکړ، خو د دې نه ګټل د خفګان خبره ده. اجانس لیکي نیوزیلند پاکستانی لوبډلې څخه د زیاتو پوینټونو په اخیستو سیمی فائنل ته رسیدلې وو، او هند ته د ماتې ورکولو وروسته یې فائنل ته لار برابره کړې وه.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبرونې د پای شیبو تر رسیدلی یو ځل بیا د خبرونو لنډیز لعبد الحق کړه.
په بلوچستان کې د کولی په کان کې د 14 نیلو وجې ولس کسان په کان کې دننه بند پاتې دي. د بلوچستان د کان کې نوم دی مشر سلطان لالا نن مشال د ټول چې دا پیښه به دا وخت د کوټي شو خاص شپږ کیلومتر لري د ډیګاری په سیمه کې سوي. د بلوچستان حکومت پویاند مشال د ټول چې وزیر اعلی حکم کړی چې د کان کې نوم د اصل لپاره دی ټول وسایل په کار واچول شي. د پاکستان چارواکي چلو نور مشمان غزن وکړي دي په بنو کې پولیسو مخنیوي ادارې چارواکي ممتاز خان نن مشال د ټول غزن وهلو یو مشمان تعلق له بنو کې مروه چخله مولا ورسره د نوموړي زیاته کوي چې د دې سره پاکستان کې سږ کال د پولیسو وهونکو مشمان شمېر 540 ورسېږي چې 500 په بنو کې شین کړي. چارواکي وایي د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې د سلامونو او کمر نړیدو په پیښه کې د لښته لږه څلور ویشت کسانو د وژل کېدو ویره ده. د قدرتي ناورونو د انتظام ادارې د آزاد جموں کشمیر چارواکي سید رحمان قریشي وایي لښته لږه څلور ویشت کسان کوبولي او ورک دي. د سلاونه نن د نیلم وادي په سیلګر سیمه د سوار ښارګوټ کې راغلي. د جنوبي وزیرستان په واڼه تحصیل کې یو بل ځای کس په مان 14 کې ژوبل شوی دی. په سیمه کې مشاهده د خبریال وایي دېرش کلن نیاز محمد تېره ورځ ډیورنډ کرښې ته چیرمان ګوراډې سره په سر خاوره کې په یو مین وختل. د افغانستان حکومت وایي هیله من دی په راتلونکو څوڼو کې د طالبانو او د افغانستان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. ولسمشر وایي صدیق صدیقي نن په کابل کې یو خبري غونډې کې وویل تمه ده د سپتمبر تر میاشتې د سولې یوه ابتدایي موافقه جوړه شي چې د پوینا د طالبانو او د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدل به یوه برخه. د ننګرهار پوهنې رئیس وایي په تورخم کې د افغان ماشومانو لپاره ځانګړي سکولونه جوړ کړي دي. د افغانستان د تورخم د څو ماشومانو هره ورځ پر اوږده مزل وروسته پاکستان غاړې ته وړي او په بچا مینه پاکستان سکول کې زده کړې ترلاسه کوي. حسیب الله شینواری وایي په دغو ښوونځیو کې به د زده کړې د روان کال ګرمیانو چټیانو تورخمېدو وروسته پیل شي. د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو وزیران د امریکا او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي کمېدو لارې چارې لټوي. دوی غواړي ایران قایله کړي چې د 2015 کال یوري تړون طبي سربېره په دژمن پاتې شي چې امریکا له تیزنه څخه وتلي او پر تهران دا بندیزونه لګولي دي. بهرنیو چارو وزیران نن په بسس کې
د خبرونو لنډیز مو واوریدو او د همدې سره د مشال رډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. سبا بیا ستاسو په خدمت کې په 9 بجې حاضریږو. لدی ورستو په همدې سپورټیو رډیو اوریدلې شي خاط اباد او بریا دوست.